فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. اختلاف میان رهبران و طالبان در این هفته سرخط خبرهای افغانستان بود. سفرهای برخی از رهبران و طالبان و استعفای بعضی از دولت مردان این گروه محور بحث. البته مقامات طالبان این اخبار را تکذیب کردند. سیاست‌های خارجی دولت ترامپ در آمریکا و برخورد با مهاجران غیرقانونی در این کشور از جمله سرخط‌های خبرهای جهان. به این موارد و چند خبر دیگر در این برنامه می‌پردازم. همراه من باشید. نشست مخالفان طالبان در ویانا، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی می‌گوید طرح را برای آینده افغانستان تدوین کرده است.
پس ما نیاز داریم که قندهار ما را باید پس بگیریم. دایره ملت ما را باید پس بگیریم و افغانستان ما را باید پس بگیریم.
تغییر سیاست جرمنی در قبال پناهجویان افغان، برخی از رسانه‌های جرمنی اخیراً از متوقف شدن روند انتقال صدها مهاجر افغان به این کشور خبر دادند.
وضعیت در آلمان برای مهاجرین از 10 ماه اخیر به این طرف ناخوب و ناشایسته است.
اولین بازی کرکت افغانستان در جام قهرمانان،
یک ترکیب فوق العاده خوب انتخاب شده
و نگرانی ها از نادیده گرفتن حقوق بشری در انتقال پناهجویان غیر قانونی از آمریکا. باز هم خوش آمدید. من سعدی تجلی هستم. نشست ویانا برای 2 روز با حضور چهره های مخالف طالبان در این هفته برگزار شد. شرکت کنندگان چهره های مخالف طالبان در این نشست میگویند که روی مبارزه با حکومت طالبان از هر راه ممکن و ایجاد اجماع ملی توافق صورت گرفت. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و اشتراک کننده در نشست ویانا در نخستین روز این کنفرانس گفت که آنها طرحی را تدوین کردند که برای تمام افغانستان است، اما او جزئیات این طرح را ارائه نکرده است.
طالب به هیچ عنوان نمایندگی از قوم شریف و با عزت پشتون ما نمی کند. نمایندگی از قندهار نمی کند. چه بسا ظلم و ستمی که اینا روا داشتن بر مردم قندهار و مردم پشتون در طول این دهه ها واقعا غیر قابل باور است. فکر کنین از قندهار باستانی که زمان یک شاعر پارسوان میاد میگه که لوای فقر بلند است از دو احمد شاه، سپاهدار دلیر و جهانگشای کبیر. یا شاعر دیگه میگه انار وحدت من قندهار کم دارد. چقدر ارزش قندهار، ارزش یک خطه باستانی و تاریخی و یک نقطه که مردم با یک دیده بسیار بلند به اون میدیدن، امروز او رو تبدیل کرده به چی؟ آقای حیبت الله، به چی شرایط؟ پس ما نیاز داریم که قندهار ما رو باید پس بگیریم، دایره ملت ما رو باید پس بگیریم و افغانستان ما رو باید پس بگیریم.
یاسین ضیا یکی دیگر از شرکت کنندگان این نشست رهبر یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی میگوید که آنان تنها مخالف طالبان نه، بلکه به گفته او مخالف تمام گروه های تروریستی هستند.
ضمن تقویه کردن عملاتی که در اروپا واقع شده و در کشورها همسایه واقع میشه، این خدمتتان باز برسانم که بحث مسئله مهاجر دو تا موضوع داره. یک موضوع ازی که از پی گیر طالب و از گیر گشنگی ملت فرار داره. در بین ازی پس اینمی سازمان تروریستی که نامش طالب است نفرها رو داخل میکنه و اونا را انتقال میده کنن تا به اروپا، باز اینجا دیگه درد سر به مردم خلق میکنه، تروریست آدم هم میزنه، مهاجر که از ترس تروریست گرفته او دیپورت میشه، پس دوباره بر مجرم تاویل داده میشه. چون حکومت کمونیست، حکومت است تروریسم است، حکومت است که توسط خود آدم های بد داره میشه. با او اساس چنین چیزی به نام مبارزه علیه تروریسم یا مبارزه علیه داعش وجود نداره. اگر مبارزه علیه داعش و تروریسم وجود داره، این توسط ما و شما صورت گرفته، صورت میگیره و روایت قوی هم داریم.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما او روز سه‌شنبه 18 فوریه در صحبت‌ها با برخی رسانه‌های داخلی این نشست را ناکام خواند و از شرکت کنندگان آن خواست تا به افغانستان برگردند و با آنان تعامل کنند. مجاهد اشتراک کنندگان این نشست را جنگ طلبان و توطئه‌گران خواند، گفت که چنین نشست‌های تکراری و بی‌فایده است. برخی از اشتراک کنندگان در نشست‌های قبلی پروسه ویانا و شمول شاه محمود میاخیل معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان و شوپیا بارکزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ با دلیل عدم موافقت با اصول و اهداف این نشست از اشتراک در پنجمین نشست این پروسه خودداری کردند. روند ویانا در سال 2021 و پس از تسلط طالبان بر افغانستان آغاز شد و پیش از این 4 نشست را برگزار کرده که به میزبانی انستیتوت امور بین‌المللی اتریش برگزار شده است. من خانم نگار میرداد از اشتراک کنندگان این نشست را با خود دارم. خانم میرداد خوش آمدید. خب آقای احمد مسعود گفته که طرحی را برای آینده افغانستان در نظر دارد. در مورد این طرح چی میدانید؟
خب طرح هست که تمام اشتراک کننده های کنفرانس ویانا سر از او کار کردن، مخصوصا کمیته‌هایی که در نشست های گذشته کنفرانس ویانا ایجاد شده. او طرح چشم‌انداز سیاسی افغانستان، روابطش با منطقه و جهان، اما چارچوب اقتصادی افغانستان و حقوق بشر به طور بسیار واضح و روشن رونمایی کرده و این بدون شک یک طرح کامل نیست، نیاز داره که انکشاف پیدا کنه. به همی اساس یک کمی سنده دوره پنجم از این نشست ایجاد شده که در مسیر انکشاف دادن از این طرح و همچنان در همه شمول کردن از این کنفرانس تلاش کنن و برای نشست بعدی آمادگی بگیرن.
خب خانم میدار، چندین چهره برجسته مخالف طالبان که در نشست‌های قبلی ویانا حضور داشتند در نشست اخیر حاضر نشدند و دلیلشون گفتند که با بعضی از اصول موافق نیستند. آیا فکر میکنین که مخالفت‌ها در میان رهبران مخالف طالبان در بیرون از افغانستان، بخصوص کسایی که در نشست ویانا حاضر میشدند، رخ نکرده؟
خب من فکر میکنم آنچه که در آجندا و آنچه که در تاریخی که برای نقشه رایی که برای آینده افغانستان ترسیم شده، هر کسی که برای افغانستان آزاد و برای افغانستان مردم سالار و حاکمیت قانون فکر کنه خودش در اونجا میبینه. من فکر نمی کنم که به خاطر آجندا بوده باشه اختلافات. خب بدون شک اختلافات همواره در نشست ها بوده و بر ما بسیار مهم است که یک پروسه یا یک زمینه گفتگو که مردم افغانستان دور هم جمع کنند تا اینا صحبت کنند، این مهم است که من فکر میکنم کنفرانس ویانا در همون مسیر در حرکت است و میتونه در آینده خب انتقاداتی که درش موجود است با او بپردازه و در یک مسیری که به پروسی سیاسی تبدیل شده که فعلا هم شده پنجمین دورش برگزار کرده در اون مسیر حرکت کنه.
در اخیر میخوایم بپرسم که نتیجه گیری در این نشست چی بود و چی شد؟
خب نتیجه از این کنفرانس من فکر میکنم که یک کنفرانسی که فضایش بسیار یک فضای متشنج نبود، یک فضای صمیمیت و اتحادش ما میدیدیم در داخل کنفرانس و همچنان دو تا دستاورد، یکی خیلی طرح رو نمایی کردن و دومم یک کمیسیون در اونجا تشکیل شد به خاطر از اینکه برای عملی ساختن خود از این طرح و همچنان آمادگی برای نشست پنجم و بیشتر فراگیر ساختن نشست ویانا کار کنند، این از دستاوردهایی بود که کنفرانس پنجم ویانا داشت.
اختلافات میان رهبری طالبان این هفته زیاد بود، اما تلاش طالبان برای پنهان کردن آن بیشتر. برخی از مقامات ارشد حکومت طالبان به دلیل اختلاف نظر با ملا هیبت‌الله آخوندزاده رهبر این گروه افغانستان را ترک کردند. عوامل اصلی این اختلاف ها محدودیت های تحصیل دختران و انحصار قدرت پنداشته می شود. اما ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان که هفته گذشته از کابل به دوحه سفر کرده بود و از جمله مقام های طالبان به شمار می رفت که گفته می شد به دلیل اختلافات با ملا هیبت‌الله آخوندزاده رهبر این گروه
ناراضی شده است، روز پنجشنبه در کابل ظاهر شد و در مراسم افتتاح چند پروژه عزیزی گروپ شرکت کرد. او اختلاف میان رهبران طالبان را رد کرد و رسانه ها را به دلیل انتشار چنین گزارش های مخرس خواند. در همین حال ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان با یکی دیگر از رهبران طالبان که گفته میشه اختلاف با رهبری دارد، روز پنجشنبه در مراسم افتتاح بخش های جدید شفاخانه سردار محمد داوود خان سخنرانی کرد و از جهان خواست که در چارچوب حفظ منافع اسلامی و ملی با افغانستان تعامل و زندگی مشترک داشته باشد. او هرچند گزارش ها در مورد اختلافات میان رهبران طالبان را به طور صریح رد نکرد، اما برای حل مشکلات بر صبر و تحمل تاکید کرد. اما سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان که حدود یک ماه پیش از کابل به امارات متحده عربی و سپس به عربستان سعودی سفر کرده بود، نه خودش و نه منابع نزدیک او در مورد گزارش هایی که میگویند اختلاف او با ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان افزایش یافته است هیچ نظری ندادند. برخی از مقامات طالبان به روز پنجشنبه در کابل پس از نشر گزارش های ظاهر شدند و صحبت کردند که در آن گفته شده بود که به دلیل تصمیمات رهبر این گروه و ویژه در مورد جلوگیری از آموزش دختران، بیشتر وزرای کابینه طالبان ناراضی هستند و برخی حتی استعفا دادند که پذیرفتن نشد. ناامیدی برخی از مقامات طالبان از رهبر خود زمانی بیشتر و علنی شد که ملا هبت الله خانزاده دستور بازداشت شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه را صادر کرد.
مونږ له مشرانو نه د امارت له مشرانو نه دا تقاضا ده چې د علم دروازې باید خلاص دي. دې ته هیڅ بهانه او هیڅ شی نسته، نه به وي او نه به یې کوي. د جناب رسول الله صاحب په وخت کې دروازې د علم د نرو د ښځو په مخ باندې خلاصې. نیم علم له بی بی عایشې رضی الله عنها را نقل سوی. نن موږ په څلوېښت میلیون نفوس کې شل میلیونه سره بې عدالتي کوو، آیا موږ به د قیامت په ورځ دغسې راپورته نه شو؟ ټول به فلج یو، ټول حقوق در تلف کړي.
استانکزی که با کمک دیگر اعضای کابینه طالبان به صورت پنهانی از کشور خارج شد، بیش از یک ماه است که در امارات متحده عربی زندگی میکند. رهبران طالبان سعی دارند که گزارش های مربوط به اختلاف داخلی خود را رد کنند، اما سکوت سراج الدین حقانی، اظهارات محتاطانه ملا یعقوب و غیبت شدن طولانی شیر محمد عباس استانکزی سوالاتی را به وجود می آورد که آیا این اختلافات واقعا تنها تبلیغات است یا واقعا در سطوح بالای طالبان اختلافات هر روز عمیق‌تر می شود. من امید راشد کوهستانی، دیپلمات پیشین را با خود دارم. آقای کوهستانی، خوش آمدید. دلیل اختلافات میان طالبان را شما در چی می دانید؟
تشکر. ببینید، گروه های شورشی تا وقتی که شورش می کنند همیشه می توانند که هم منسجم عمل کنند و هم دیده شوند و هم تبارز کنند، به خاطر که اینا می توانند حکومت ها را به چالش بکشانند. و ولی وقتی که این گروه شورشی بیاید در قدرت و در حکومتداری، حکومتداری کار شورشگری نیست، حکومتداری کار آدم های مسلکی است که برای حکومتداری تعلیم و تحصیل میکنند. اینا وقتی گروه شورشی مثل طالب میاید در حکومت، اینا بر سر مسائل زیاد ممکن است که در اختلاف برند، از بحث ثروت و قدرت گرفته تا بحث منفعت. اما از این میتونه که دلایل باشه که اینا بر بین هم و جان هم بیفتند، به خاطر که تا وقتی که شما بیرون از حکومت به عنوان گروه شورشی عمل میکنین، بسیار ساده است که تبارز کنین، عملکرد داشته باشین، در یک کنج از کشور اگر یک طرف مرمیان فایر میکنین شما موفق هستید. اما وقتی که شما میاین با بیسوادی کامل، با برداشتای عصر حجر میخواین حکومت داری بکنین، این وقت است که شما با اختلافات بیش از حد روبرو میشین. حال در مورد طالبا، خب ظاهرا فرمانهای پیاپی دکتاتور معابانه ملا هیبت الله که حالا موازی هم نیست که وجود داره یا نداره و عنوان رهبر از اینا، باعث میشه که برای دیگرهایی که در ای شورشگری هم رای سایر طالبا یک جا بودن قابل قبول نباشه. مثلا شما اعتراضای استانکزی را شاهد بودید، شما اعتراضای حقانی را شاهد بودید، شما مرگ حقانی که کاکای سراج باشه شاهد بودید و اینا گفته میشه که به تداوم همی اختلافات بود و حال وزیر عدلیش شاهد هستین. طبیعتا وقتی که چنین حالات واقع میشه، افراد در فکر منفعت خود می درآیند. مثلا آلستان اگزایی که شما در جلسه مسکو داشتین به نمایندگی از طالب دفاع میکرد، دیگه او استان اگزای امروز نداره، به خاطر از اینکه استان اگزای دیگه فکرش او شورشگری نیست، امروز فکرش فکر حکومتداری است، فکر منفعت و ثروت و جایگاه های حکومتی است، به این خاطر اختلافات بینشان به وجود میاد.
خب آقای کوهستانی، فشارهای اقتصادی بالای طالبان چقدر ممکن است کاهش اختلافات را میان اعضای برجسته این گروه افزوده باشد؟
خب قسمی که من در اول صحبت خودم گفتم که وقت گروه شورشی میاین حکومت را میگیرن و در یک اداره منتصب میشن، اینجا بحث روی قدرت و ثروت و اختلاف بر سر قدرت و ثروت همیشه موجود می باشه و در این شک نیست که در بین طالبا به خاطر تقسیم قدرت اختلاف همیشه بوده، اما اینا تانستن تا یک جای را اختلاف مدیریت کنند. اما آل دیگه این اختلاف از مدیریتشان داره روز به روز بیرون میشه. یک مسئله دیگه هم هست که وقتی که یک گروه شورشی یک دشمن داره، اینا خوبتر میتونن که با دشمن خود منسجم باشن و علیه دشمن خود عمل کنن. اما وقتی که اینا میان در حکومت داری شامل میشن و هنوز یک دشمن بسیار قدرتمند را در مقابل خود نمی داشته باشند که دلیل انسجامشان باشه در مقابل دشمن، این وقت است که اینا به اختلافات درونی می گرایند و یا اختلافات درونی در بینشان زیاد می شه، به خاطر که همیشه یک معقوله است که این دشمن است که شما را متحد می سازه، ولی وقتی که دشمن قدرتمند نمی داشته باشین شما درون احتمال پاشیدنتان میره و امروزه این اختلافات در درون طالب بسیار زیاد شده و بسیار محتمل است.
در حالی که شماری از افغانهای مقیم پاکستان که پرونده های مهاجرت به جرمنی را دارند میگویند که حوادث خشونتبار اخیر در آن کشور بر پرونده های آنان تاثیر منفی گذاشته است، برخی از رسانه های جرمنی اخیراً از متوقف شدن روند انتقال صدها مهاجر افغان به این کشور خبر دادند.
متاسفانه که سیاست های سختگیرانه پاکستان علیه پناهجویان مهاجر افغان اوضاع را برای مهاجران دچار دگرگونی و سردرگمی کرده و قسمی که ما در خبرنامه دیدیم، 18,000 مهاجر افغان در دو ماه گذشته از شهر اسلام آباد و راولپندی که به صورت اجباری و یا که خودشان برگشت کردند. از سوی دیگر هم سفارت افغانستان بار دیگر از برخورد نامناسبی پاکستان با مهاجرین افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرد و همونطور که گفته میشه وزارت خارجه پاکستان میخواهد که تمام مهاجرین از چند شهر بزرگ از پاکستان یعنی به صورت کلی اخراج بکنه و همونطور که گفته میشه که وای تصمیم از سوی وزارت خارجه پاکستان نهایی است و شما میبینید که بسیاری از این مهاجرین سالها میشه که در پاکستان زندگی کردن و یا زندگی میکنن و با بازگشت ناگهانی آنها بدون برنامه ریزی و فشار مضاعفی بر زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی افغانستان یعنی وارد میشه، به خاطر که ما مهاجرینی که داریم در چند سال گذشته اینا در پاکستان زندگی کردن و یا زندگی میکنن و مهاجرینی هم داریم که بعد از تحولات اخیر اینا به پاکستان مهاجر شدن و زمانی که این مهاجرین بارگشت داده میشه یا برگشت میکنن اینا همراه خود پولی ندارن، اینا جایی برای رفتن و بودواش ندارن و اینا نیاز به حمایت دارن، نیاز به کمک های اولیه دارن، نیاز به سرپناه دارن. در غیر این صورت این مهاجرین با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
روزنامه جرمنی ولتم زونتاک و تازگی به نقل از منابع امنیتی در این کشور گزارش داده که قرار بود در این هفته و هفته آینده صدها افغانی که از طریق برنامه های مختلف جرمنی ویزا گرفته بودند با دو پرواز چارتر از پاکستان به جرمنی منتقل شوند، اما روزنامه معلومات موثق در مورد شمار دقیق این افغان ها ارائه نکرده است. بر اساس گزارش ها در حال حاضر هزاران خبرنگار، فعال مدنی و حقوق بشر و کسانی که در زمان حکومت پیشین در افغانستان در بخش های مختلف با جرمن ها کار کرده بودند هنوز هم در پاکستان منتظر رفتن به جرمنی هستند. وزارت خارجه جرمنی در پاسخ به سوالات روزنامه جرمنی ولتم زونتاک علت این اقدام را مسائل فنی روند انتقال عنوان کرد، اما برخی از منابع دیپلماتیک به روزنامه گفتند که ممکن است این یک مانور انتخاباتی باشد. در حال حاضر جرمنی در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی قرار دارد. با اساس معلومات روزنامه ولتن زونتاک جرمنی از سال 2021 تا اکنون 35500 پناهجوی افغان را از پاکستان به این کشور منتقل کرده است که هنوز هم 3000 واجد شرایط منتظر روند انتقالشان هستند. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که یک شهروند افغان به نام فرهاد روز پنجشنبه 13 فوریه با یک موتر به تظاهرات اتحادیه کارگران در مونشن جرمنی رانندگی کرد و 39 نفر را زخمی کرد. من آرش شهید پور استاد پیشین دانشگاه در افغانستان که فعلا مقیم در جرمنی است را با خود دارم. آقای شهید پور خوش آمدید. وضعیت مهاجران افغان البته فعلا در آلمان چگونه است؟
درود میر خدمت شما، آرزوی صحت سلامتی شما را دارم و یک سلام ویژه خدمت همه شنونده ها و بیننده های برنامه. متاسفانه وضعیت در آلمان برای مهاجرین از 10 ماه اخیر به این طرف ناخوب و ناشایسته است و دلیل این ناخوبی هم متاسفانه شهروندان افغانستان هستند که باعث شدن به نحو تنش‌های اجتماعی را در جامعه که مهاجر هستند و پناهنده هستند ایجاد بکنن و این تقابل فرهنگی و تنش‌هایی که ایجاد شده متاسفانه یک تعداد از انسان‌هایی که حس میکنن در جامعه هستن و ارتباط دارن با جامعه آلمان شدیدن برشان دردآور و رنجآور است.
این تحولات چی تأثیر روی انتخابات جرمنی خواهد گذاشت و همین طور روی آینده مهاجران؟
ما قدمتا کوتا میخواییم به این شمای پاسخ داشته باشم که بحث تاریخچه مهاجرت و مهاجر ستیزی دامن بسیار طولانی داره، یعنی از زمان امپراتوری روم 1871 یک مرحلهش تا 1981 شما میبینید ملی‌گرایی در آلمان شکل میگیره. اساس مهاجر ستیزی و حب الوطن از اونجا آغاز میشه و بعد دوره نازی ها به اوجش میرسه. ما او رو نمیخواییم یاد بکنیم. پس از جنگ جهانی دوم که مهاجرین آلمان شرقی مهاجری از چی آوردن؟ با مذارت ما آلمان غربی، مهاجری از یونان، از ترکیه، از ایتالیا آوردن بینوان مهاجرای مهمان که در آبادی کشور سهم بگیرن. سرانجام اونها که نرفتن به نوع تقابل فرهنگی ایجاد شد، این ریشه از اونجا میتونه داشته باشه. بحران مهاجرت از این احزابی که شما یاد کردین و انتخابات پس از بحران مهاجرت 2015 اوج میگیره. 2015 در حدود 1.5 میلیون مهاجر از عراق و سوریه و افغانستان وارد جامعه آلمان میشه. مطمئنن که این 1.5 میلیون ارزش‌های فرهنگی جامعه را رعایت نکردن و تقابل فرهنگی ایجاد کردن متاسفانه. در نهایت به جایی رسیده که با کیس‌هایی که پیشتر یاد کردم و قضیه‌هایی که پیشتر یاد کردم، حزب راستگرای افراطی آلمان AfD در حقیقت آمده با چیزی کم 30% از نظرسنجی ها نشان میده که محبوبیت در میان جامعه آلمان داره. یعنی چگونه شده که از یک فاصله بسیار کوتاهی که این به وجود آمده در فاصله 13-14 سال از تشکیل این حزب و نهادهایی که متاسفانه مخالف مهاجر هستند، 1% محقشان هم میتونن که مخالفت باید بکنن. نباید همه چیز ما یک طرفه از طرف جامعه مهاجر ببینیم. حق دارن اونها که سیاستشان را داشته باشن در کشورشان، در سرزمینشان، در خاکشان.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز جمعه 21 فوریه با تیم ملی آفریقای جنوبی رقابت دارد. این بازی نخستین مسابقه افغانستان در جام چمپیونز ترافی یا جام قهرمانان کرکت است. افغانستان در گروه بی جام قهرمانان کرکت با تیم‌های آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا روبرو خواهد شد. دومین بازی افغانستان در این رقابت‌ها 26 فوریه در برابر انگلستان و سومین بازیش 28 فوریه در برابر استرالیا برگزار خواهد شد. بازی‌های جام قهرمانان کرکت این بار در دو کشور پاکستان و امارات متحده عربی برگزار می‌شود، زیرا بازیکنان هندی نخواستند با پاکستان سفر کنند. البته پیشتر یک تعداد از سیاستمداران انگلستان و آفریقای جنوبی در اواخر از مقامات کرکت کشورهای خود خواسته بودند که بازی گروه افغانستان را در جام قهرمانان تحریم کنند، زیرا به گفته آنها حکومت طالبان بر ورزش زنان ممنوعیت وضع کرده و به شدت حقوق زنان و دختران را پامال کرده است.
یک ترکیب فوق العاده خوب انتخاب شده، آمدن سی قلاتل، ابراهیم زدران، رحمان الله گربز، و باید دیده شود که بالاخره آیا سی قلاتل فرصت خواهد یافت که در جمع 11 بازیکن باشد یا خیر، و آیا افغانستان با تمرکز بیشتر روی بیجنگ وارد بازی می شوند، بیمانه که آیا سی قلاتل را همچنان اضافه می کنند، یا اگر در مجموع همچنان ببینیم از منتولا و مرزای بازیکن سال از طرف شورای جهانی کرکت در بازی های یک روزه شناخته شد که ای همچنان یک مورال قوی برای بازیکن چون عظمت الله عمرزی میده و در مقابل افریقای جنوبی او درخشش فوق العاده خوبتر داشته، دیگه در مجموع اگر ببینیم گلبدین نایب به همین شکل در بازی های 20 اوره آیل تی 20 خوب درخشید، بمانه که یک مومنتم و فرم خوب با خود داره، و راشد خان در سطح جهان بالاخره چهره شناخته شده هست و ضرورت به این ندارد که راجع به او ما شما صحبت بکنیم، در فیلدینگ، در بالینگ و همچنان در بیتینگ میتونن که فوق العاده خوب باشد. محمد نبی ساخل که هنوز هم برای افغانستان در بازی های یک روزه هست و بازی میکنه، میتونه که با بالنگ خود نیز قوت افزوده به خاطر تیم افغانستان باشن. سوال همینجا هست که چون علامت غزنفر نیست و همچنان مجید زدران به خاطر که هنوز هم صحتیاب نشده کاملا، آیا با توپ نو افغانستان با محمد نبی آغاز خواهد کرد و یا عظمت الله عمرزی آغاز خواهد کرد و یا اینا یک توپ انداز تیز دیگه چون فرید ملک یا نوی زدران را برالاو از فضل فاروقی نادارن با خود خواهد گرفتن؟ سوال هاییست که بالاخره در بازی اول در مقابل افریقای جنوبی ما پاسخ ای را خواهیم دید.
حکومت پاناما میگوید که یک گروه حدود 100 نفری مهاجرانی که در هفته گذشته از ایالات متحده آمریکا به این کشور اخراج شده بودند از یک هتل در پایتخت به منطقه جنگل دارین در جنوب آن کشور انتقال داده شدند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
جرمنی د شاوخوا 4.5 ملک افغانانو کوربه ده. په دې وروستیو کې په ځینو پیښو کې د افغان کډوالو ښکېلتیا د پناه غوښتونکو په اړه بحثونه راپورته کړي دي. له کډوالو سره به څه چلند کیږي؟ په بدو پیښو کې د کډوالو ښکېلتیا به څه عواقب ولري؟ او ښي اړخي ګوندونه څومره دا ستونزه پلمه ګرځوي او خپله سیاسي ګټه ترې پورته کوي؟ دا اونۍ مثلث همدې مسلو ته ځانګړی دی. سلامونه او درناوی، زه صفی ولاستان اگزایم او دغه مسله ست خره غلاستویم. په پروګرام کې را سره میلمانه دي ډاکټر وحید وطنیار چې د جرمنی له هایدلبرګ پانتونس څخه په سیاسي علومو کې ډاکټر اخیستې همدارنګه د کډوالۍ په نوم یو کتاب هم لیکلی دی، او اغلی ګلالۍ مموزی د بند ولایتي شورا غړي او د تعلیم د یوې اتحادیې مشر په جرمني کې. دواړو ته خره غلاستویم. ښاغلی وطنیار، پیل به له تاسو وکړو. د جرمني د تر ټولو لوی ایالت بایرن د مونیخ ښار پیښې ته به اشاره وکړو. په مونیخ کې یو افغان کډوال لسګونه کسان په موټر ووهل. دغې پیښې څه پیغام ورکړ او د تاسو په نظر انګیزه یې څه کیدای شي؟
ډیره مننه استانکزی صاحب، کور مو ودان چې ماته مو بلنه را ورکړه. تمه خو داسې کېده چې داسې پیښې دي، نه د آلمان ولس او نه هم د آلمان سیاسي چارواکو ته دي پیغام ورکړي، خو له بده مرغه داسې نه ده. داسې پیښې منفي پیغامونه لري، او په ځانګړې توګه چې په داسې یو شرایطو کې دا ترسره شوی چې سیاسي حالات په آلمان کې له دوو مهمو فکټورو سره اغیزمن شوي دي. یو چې د غزه او د اسرائیل شخړو مسله او بل دا چې د ترامپ د واکمنیدونه ورسته هغه کډوال ضد ګوندونه چې د خبریا څخه الهام اخلي متاثر کوي. سب
مننه اغلی مموزی د مونیخ تر دغه پیښه وروسته په جرمنی کې د خلکو ذهنیت څه ډول دی؟ آیا څه تغییر پکې راغلی؟ تاسو ته تجربه کړی دی؟
سلامونه استانګ زای صاحب او استاد قدرمن میلما وطنیار صاحب ته د زړه له کومې سلامونه او استاد سلیدونکو اوریدونکو که چې هر چی ته مونږ غږ اوري هغه ته هم سلامونه او درناوی. دا طبعا دا یو پیښه نه ده چې په مونیخ ښار کې بدبختانه راپیښه سوله، بلکې دا نهه میاشتې کېږي چې درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې. اوله پیښه یې په مانهایم کې وه چې تاسو هم شاهدان یاستئ، چې هغه یو پولیس چې په ډېر بېرحمانه توګه ووژه. بیا په اشافنبورګ کې یو پیښه راوسوله چې هلته یو افغان ځوان چې دوه نفره مړه کړل، یو دوه کلن ماشوم او یو ښاغلی مړ کړو. بیا د منشن په ښار کې چې اووه دېرش نفره زخمیان او یوه مور او لورکۍ یې چې په له ډېر سخته په کېدو نه د په روغتون کې دواړو ساه ورکړله، نو دا به هم داسې یو ډېر مثبت اغېز ده په افغانانو باندې. هغه افغانان چې دلته پناهندګي ورکړې ده قبول نه دي، نو په هغه باندې به نو څه نا څه منفي تاثیر وکړي. خو په تاسو ته معلومه ده چې په جرمني کې په یویشتم د فیبروري په ټاکنې دي، دې ټاکنو کې نو دغه پارټۍ چې
بلی د ټاکنو په ارتباط به بیا وروسته پوښتنه وکړم. زما هدف هم د عمومي تصور چې د کډوالو په ارتباط باندې څه تصور رامنځته شوی دی. مننه له تاسو د ټاکنو په ارتباط پوښتنه به وروسته بیا مطرح کړم. ښاغلی وطنیا، راغلی مموزی د منهایم یادونه وکړه، هغه پیښه چې ډېر پراخ منعکسه شوله او تر هغه وروسته د کډوالو د اخراج پروسه هم تقریبا پیل شوه او جرمني اولینی هیواد په اروپا کې چې افغانستان ته کډوال ولیږل، افغان کډوال هغه چې د دوی په خبره په سختو جرایمو کې ښکېل و. دا مسله او تر هغه وروسته په پارک کې د دوه درېو کسانو ټپیانول او بیا د مونیخ دغه لویه پیښه چې وشوله، څه فکر کوئ دغه کډوال چې راځي یا دا پناه غوښتونکي له اوله داسې افراطي ذهنونه لري که دلته په جرمني کې داسې شرایط پرې راځي چې بالاخره د دوی ذهنونه بل طرف ته ځي؟ دا خبره په دې کوم چې د جرمني د یو ګوند غړي دا خبره کړې وه چې کډوال دلته ذهنونه خرابېږي او افراطي کېږي، باید دلته چاره وکړو. د تاسو په نظر عوامل څه کېدای شي؟
د سیړنې خو داسې ښکاره کوي چې دغه دواړه عاملونه تاسو چې یادونه هم چې ورته وکړه، دواړه دغه اساسي لاملونه دي. یو یعنی ډېر لاملونه شته خو دا دوه هم خپل نقش لوبوي. داسې برېښي چې کډوال چې په داسې یو ماحول کې لوی شوی وي، تاوتریخوالی لیدلی وي، نو د هغې په آن باندې اغیز کولی شي. چې او بل لامل چې څېړنې ښایي هغه دا ده چې کله چې دوی په آلمان ته راځي، هغه تمې او هیلې چې لري هغه ډېر تیز لاسته نه راوړي، او کوم شرایطو کې چې دوی ژوند کوي او هغه نامناسب بولي، چې دا هم یو اسوبونکی فاکتور دی په دغه برخه کې. او نور داسې ورته نور فاکتورونه هم شته دي، مثلا کله چې دوی راځي کېدای شي چې له داسې کسانو سره یې دي اړیکې وشي چې هغې دي مخې کې هم دغسې موضوعاتو کې ښکېل وي. نو فلهذا فاکتورونه یې زیخته زیات دي، او دا دوه فاکتورونه چې تاسو وویلې څېړنه خو همدغه ښکاره کوي چې دغه فاکتورونه بي سب.
مننه ښاغلی وطنیار. یو تعقیبي سوال هم په همدې رابطه چې جرمني خو ټول ته معلوم ده د شاوخوا څلور نیمو لکو افغان کډوالو کوربه دی، او له کلونو راهیسې په اروپا کې ډېر زیات کډوال په جرمني کې دي، البته د دوی سهولتونو ته په پام باندې. خو آیا فکر کوئ جرمني چې د اروپا یو سرلارې هیواد دی، د ادغام هغه پروسه چې ټوله اروپا لري د کډوالو لپاره، هغه په ښه شکل تطبیق کړي که څنګه؟ چې دغه سپیخ کیږي الاته کوم ځای ده چې دوی کمزوري دي دغه سپیخ مخنیوي کې
مستنکسه سبیا شی چې ما مخکیم د ازمات یاد هو تاغه داده چې باید موږ دغه موضوعات لږ جلا وساتو یو دا چې دا یو فردي جرم دی د یو کس چې مثلا د افغانستان څخه راځي یا د ترکیه نه راځي یا د یو بل هیواد نه راځي هغه موږ نشو کولو چې ټول هغه قوم کسان چې دغه قوم پورې یا دغه هیواد پورې اړه نیسي هغه ته موږ رجوع کو نو فلهاز دا فردي جرم نه باید فردي جرم تر رڼا کې باید دا وګورو ورته البته آلمان حکومت خو د حکومت ولی پر رڼا کې د ادغام په بهیر کې ډیره هڅه کوي او د آلمان ایالتونه هم د خپل د وسو توان پورې کوشش کوي چې د ادغام پروسه مثلا په خټوګه په مخه بيسي خو له بده مرغه دغه د پنځدیو کې چې افغانان د افغانستان راغلي دي دا په داس یو حال کې چې راغلي دي چې ورته محل منګ نور مهاجر هم په آلمان کې لرو چې د نور هیوادونو څخه راغلي دي امکان لري چې په دغه بهیر کې لږ زره خندونه را مستشوي وي چې داس یو اساسي خندونه نه دي چې اوس موږ وایو چې د ادغام بهیر د دین اغیزمن شوی دی
مننه اغلی مموزه تاسو چې له کډوالو سره خصوصا د تعلیم په برخه کې لنګدې کار کوي او کډوال لنګدې پیژنې د بند ولایت شورا غړي هم یاست یعنی کار مډیر زیات له کډوالو سره مستقیم تاثیر لري دغه ورسته پیخه چې شو تر دې مخکې ځینې پیخه چې شو وي د دوی هغه مستقیم تاثیرات تاسو آیا لیدلې دي د کډوالو په وړاندې کسانګا څه
فکر نکوم دا لکه مرکه شه داس مونږ ورولېش دا داس خلک دي چې دا مرکه لري کاندیداتونه دا څه پیښه راوستولې هو دا یو شخص کړي دا په ټول افغانان باندې نه کې مونږ باید دواړه خوا وڅېړو چې دغه د دیمنشن دا پیښه چې مونږ وڅېړو دا په کوم دلیل وسوله ولې دې دا ځوان دا کار ته داس یو کار په داس یو بد عمل ته لاس واچاو او ټول خلک زخمي نو دا باید پولیس وڅېړي او افغانان مخکې داسې څه نه وکړي نو دا یو څه چې تاسو سره هیڅ معلوم نه دي دا مخکې له کاندیداتونه دا درې ډېر غټې پیښې په جرمني کې وسوله نو موږ باید یو وخت باید ونه چې ولې دغه پیښه دا پیښه چې راوسې صحیح شي دا پیښه اوس دا کې پیښه نه وی یعنی موږ ډېر افغانان موږ ډېر غمجن کړلو المانان ډېر په ناهیله کړل په دا خلک دوی دلته جرمني ته راوستل دي نو دا پیښه چې راوسې دا د پولیس کار دا د سرندوالي کار دا د محکمې کار چې دا ولې دغه سي پیښه راځي دا منشن دا 20 کار کې دا خو انټیګریټ شوی مو د دلته کارم کاوه رات شوی و خو دا ولې دا سي یو ځوان چې د سپورټ کې ډېر پیاوړی و دا ځوان دلته کاوه ولې دا سي یو له کارته لاس واشه نو دا په ورستوي کې باید معلومه سي دا د پولیسو او د محکمې کارته نو چې په وګورو چې دا ولې داس کوي خو په عام خلکو په دور افغانان چې دلته په جرمني کې اوسېږي دوی باندې د دور غټه اغیزه ونه لري خو موږ نوم افغان نوم پکې یادېږي موږ ډېر متاثر یو چې دا هغه سره موږ باید نور خارج آلمان هم دغه خلک شته دغه زمونږ د نوې نسل چې دلته پیدا شوی د لوی سوي دی موږ دلته ډېر افغانان چې لرته د مارکیټ للی درس وايي تعلیم کوي نو د دې تم باید کته نو وسی او دا باید تر موږ په خپل افغانان چې لرته وسیږي ولی تاسو پیښه دا باید موږ وسیږو
مننه کوم البته لیدونکو د ویلو د چې په مونشن ښار کې دغه پیښه داسې وخت شو چې په جرمني کې ټاکنې را روان دي او د خیاړ خو ګوندونو د وخت در رسیدو یا د ډیرو څوکې د ګټلو احتمالات شته چې ورپ سره د کډوالو پر ارتباط باندې هم د سختو پالیسیو د وځ کېدو احتمال هم شته مخکې هم دارنګ په نور اروپایي ودونو کې هم ځینې خیاړ خي ګوندونه وخت رسیدلی چې ور سره راسان د کډوالو په پالیسیو کې محدودیتونه وځ شوې دي او کډوالو وضعیت او ژوند لاپسې سخت شوی دی پښتنه دا ده چې ښاغلی وطنیار دغه سپیخې چې په مونشن کې وشولې یا د افغان لخوا یا په آسټریا کې چې یو سوریایي وګړی په یو پیښه کې ښکېل و دغه سپیخې څومره د خیاړ خو ګوندونو دغه تبر لاستی کوي په اصطلاح پلمه ګرځي دغه مسله چې په خپلو سیاسي اهدافو کې له دغه سپیخو نه استفاده وکړي او وکولی شي د کډوالو د لا تنګولو لپاره ښه پلمه وګرځي دغه سپیخې ورته یو ډاکمنټ کې یا مستند کې دغسې مسایل
زخت زیاد صاحب کشیر منګه د دخی ارغو ګوندونو تاریخ ته وګورو چې په ځانګړې توګه په آلمان کې چې د رامنځته شوی دی په ابتداء مثلا ودیدی د پایخ له خاطر ودیدی هغه اقتصادي مسائل په اروپا کې دای تکلار و وکړه چې 2013 او 2015 کې چې د کډوالۍ سنزې په اروپا او په ځانګړې توګه په آلمان کې راغلي ادوی د پایخ اساسي فاکتور همدغه د کډوالۍ په سیاست باندې ولاړ و یعنی هغه کوم شی چې کډوالۍ پورې اړه نیسي په آلمان کې دوی دی د پایښت یو لاملي فاکتور وګرځید دا په دې معنی چې هر شی یا هر عمل چې د آلمان د تهذیب یا د فرهنګ مخالف وي یا د حاکم سیاسي لیدلوري په مخالفت کې وي او هغه د کډوالو له اړخه تر سره شي نو دا داسې یو شاید چې مثلا دوی دی هغه سیاسي موخو رسولو له خطر یو هڅونکی ځواک ګرځي
مننه کوم ښاغلی وطنیار اغلی مموزی د تاسو نظر هم غواړم پم دې رابطه باندې او پښتم چې د اف دی په څیر ګوندونه له دغه مسایلو نه څنګه استفاده کوي او تاسو آیا تجربه کړی چې په خپل وروستي بیانونو کې دوی څه ویلي دي دغه مسلې ته په کاتو باندې
متاسفانه وایم چې اف دی له دې نه ډیره ګټه وچاته کړله د دې د درې پیکې چې په جرمني کې د افغانانو له طرفه وسولې او د اتریش کې د پیکه هم رامنځته شولې دي نه اف دی مخکې له دې کاندیداتونه ډیره ګټه وکړې دوی هغه ټول پروګرامونه دوی په خارجان په ځد باندې چلیږي دوی هیڅ کوم داسې پروګرام نه لري جرمني ته چې هغه د اقتصادي یا نور دې د ملک ته فائدہ ولري یا مته دې صرف هغه پروګرام لري چې خارجانه په ضد باندې دا او دوی ته داسې یو زمينه ورته برابر شول او ډیره ښه زمينه دوی ته متاسفانه برابر شول چې دوی نه په یک شنبه پر ورځ باندې په مونږ وګورو چې دوی ډیر درایت لاسه کړی او د افغانانو ته هم دا ډیره سخت شي چې قبول ندی او دوی به امکان لري چې لالمان یو واسي او د ژوند یو تاریخ وي
مننه کوم لیدونکو یو ریپورت لرو په دې رابطه باندې چې د مونیخ تر پیښه وروسته هلته د اف دی ګوند غړي څو یو امدارنګ افغانان په دې رابطه باندې څه نظر لري په ګډه به دغه ریپورت سره وګورو
له خپل وطن ته باندې 4000 کیلومتر لري سره سیرت خپل کورنۍ ته وطني خوړه تیاروي هغه د خپل مور پلار او دوه ورونو سره د برلین په دې دری اتاقه پارتمان کې ژوند کوي یو داسې کوچنی استوګنځای چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاکار و هغه ودانۍ چې سره په کې کار کوو اوس د امر بل معروف او نهي الین منکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده
د تعمیر فکر می شد که چی گونه بر از
په هغه ودانی کې بتل دا فکر کې د چې څنګه د خزو ژوند ته غټور تمام شو خو وسال ته داسې پری کړی کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي او داس مال لپاره بالکل د زغم وړ نه دی
قابل کاملا غیر قابل تحمل است بر ما
سارا وای د جرمنی له حکومت منندوی د چې دوی ته پناه ورکړی دا خو وروسته یو پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلی کړی دی لا سارا سیرت سره از موږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر وروست په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې دوه کلنه لور ووژل شوه او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده دا برید درې اونۍ وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو دوه کلن ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وویستل شي تورن وباله
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیاته خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرامه نه وم، ځکه کله به چې سړک ته ووتلم،
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم، فکر میکردم
یا به درس ته تلم، داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمنی کې د فبروري د درویشتمې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع وه، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروستیو پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. د ګوند لا لوړاندې د افغان او سوریې مهاجرینو د ډله ییزو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سراسیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بېلابېل قومونه سره جنګېږي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسېدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هېواد کې وکړي.
نظر پښتنې ښیي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او ښایي په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي، خو نورو ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي، د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
باید یو نوې سا واخلو، خپل زیربناوی باید اسری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي.
حزبی که مخالف بودن
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي.
انسان کشور خودش را ترک میکنه.
خو د سارا سیرت خوندې د پناه غوښتونکو برخلیک بعد فبروري د درویشتمې نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
ښاغلی وطنیار، یو بل مسله هم غواړم دلته مطرح کړم چې په اوکراین باندې د روسیې له یرغل راوروسته لکونه اوکراینیان راغلل د اروپا ځینو ختیځو هیوادو یا جرمني ته ورغلل. اول ته راپورونو کې ویل کېدل چې له دوی سره ځینې دوګونی چلند کېږي، اوکراینیان ډېر نازول کېږي نسبت د نورو سیمو کډوالو ته، حتی کورونو ته اول اوکراینیان بیا ښاروالۍ داسې کارونه کوي. فکر کوي دغسې چلندونه په آلمان کې چې ښایي په دې مشهوره وي چې یعنی سیستم یې ډېر دقیق دی او لږ وخت ډېر نیسي، دغسې چلند به بالاخره څومره د کډوالو دغه لیوالتیا کموي د سیستم سره، د دوی د قوانینو سره، دا څنګه ارزوي دا مسله؟
ښه، داسې شان خو ما هم اوریدلی او ما په دې برخه کې کار هم کړی د ادغام په بهیر کې په آلمان کې. داسې شان خو اوریدل کېږي، خو زه فکر کوم چې د آلمان حکومت په ځانګړې توګه به محلي حکومتونه خپلې هڅې کوي چې هغه هر شی د ښه حکومتولۍ په رڼا کې ترسره کړي. شاید هم په ځینو مواردو کې اولیت شاید هم اوکراینیانو ته ورکړل شي، خو دا داسې په سیستماتیک ډول نه دی چې اوس موږ یو شی کتبي ولرو او هلته لیکل شوی وي چې د ځینو اړخو له لوري باید اوکراینیانو ته اولیت ورکړل شي او نورو مهاجرینو ته نه.
مننه آغلی ماموزی.
له تاسو نه غواړم پوښتم، تاسو مخکې د ځینو ایلیټ یا نخبه افغانانو یادونه وکړله، افغانان چې هلته زده کړې کړي لکه تاسو ښاغلی وطنیار او لسګونه داسې نور افغانان چې مثال یې کولی شو ورکو، د دغسې مسایلو نه وروسته د تاسو وړاندیزونه څه دي دغسې طبقې ته چې دوی باید څه وکړي، چې لکه څنګه چې ښاغلی وطنیار وویل چې دغه جرمونه فردي وګڼل شي او په ټوله کې IFD یا نور ګوندونه دا ټول د کډوالو په ارتباط سره هغه نکي ونه تړي او کډوالو ته په لوی لاس دغسې پالیسۍ وضع نه شي چې دغوی ژوند ورسره تریخ شي.
زما مدته په جرمني کې هم ډېر اتحادي دي چې د خارجانو لپاره کار کوي، دولت هم له ډېر لپاره کار کوي، نو هغه افغانان چې دلته پولیسي دوسیې لري یا قبول نه دي، نو داسې اتحادو ته دوی هغه وکړي لاسرسی وکړي او ورسره په تماس کې شي، اړیکې ورسره کوي چې څه د حل لاره ده. او افغانان باید دغه درې پیښې چې په جرمني کې په خپل افغانان هم ډېر وېرېدل، افغانان ناهیلي سول، نو اوس په دې باندې چې موږ دغه پیښې دا بدبختي پیښې را پیښې سولې، نو موږ څنګه کولای شو؟ په دې کې موږ همیشه هم د مجلسونه هم شته د ګوند له طرف نه، د بند چې وایي چې زه په بند کې په ولایتي شورا کې دلته هم داسې غونډې شته چې موږ په دې باره باندې موږ خبرې کوو چې د حل لاره بس وی دی، حل لار دار چې افغانان ته باید وویل شي چې دا کار چې تاسو کوي یا د پولیسي دوسیې لري دا کومه نتیجه نه لري، دا ډیر منفی نتیجه لري، یا به تاسو دلته باندې کیږي یا به مړ کیږي یا به لیګل کیږي، بل کومه دلته کومه لار نشته. نو دا ما پیغام د افغانانو لپاره دا د ځوانانو لپاره چې دوی باید کار وکړي، دلته ژبه زده کړي، دوی دمدغه لپاره دوی دلته جرمني ته راغلي دي، خو دا څه چې مېسه فائدہ پدې کې څه نه لیدل کیږي، نو زه په دې باندې کار روان ده، په دې پیښې وسلې اوس نتیجه یې سره لکه تاسو چې موږ څنګه کولای شو په دې باندې هم کار روان ده. اوس خو کاندیدات وګورو چې په یکشنبې په ورځ باندې څه کیږي او کومې خواته حکومت څوک جوړوي، دا خو داسې معلومیږي چې او پارتۍ رای ډېرې زیاتې دي ویل کیږي، خو په دې کې حکومت څه کوي او پراتلونکي کې به دلته خو داسې نه کیږي چې هر نفر وباسي، خو دلته هم قانون دی، په کوم قانون باندې ایستل کیږي، ولې ایستل کیږي، نو په ولې راغلي دي. نو افغانانو ته مې دا هیله ده چې له موږ سره په تماس کې، له دې اتحادیو سره په تماس کې شي او په کار باندې ځان او ځان په یو سرنوشت او د المان حکومت کې، نو موږ باید څه ټول د خارجانو د افغانانو باندې وانهچو چې افغانان خو دلته هم چې افغانان راغلي لکه وطنیار صاحب چې ویلې دوی راغلي دلته په لاګرونو کې تقریبا څلور کاله پنځه کاله دوی په لاګرونو کې بیس سرنوشته، دوی غواړي کار وکړي، دوی غواړي چې دلته مکتب وایي، دلته جن خو دلته هغه دلته بیوکراتي ډېره زیاته ده، افغانان بې اوسیلې کیږي، دوی په لاګر کې دي، پیسې ډېرې کمې دي، دوی په ډېرې غټې هیلو باندې جرمني ته راغلي وو. نو دغه په کار ته دغه د المان حکومت د ځای موږ باید ګډ کار دلته په کارونو کې وکړو چې څنګه کولای شي هغه کسان چې په لاګر کې دي هغه نه باید راووځي، هغه د هغو باید پناهندګي باید معلوم شي، دغه باید سرنوشت معلوم شي، هغه ته باید کار ورکړ شي، ځوانان مصروف شي، داسې خدای مکه چې بیا داسې یو پیښه راونه شي چې بیا موږ افغانان موږ پکې یادیږو پاس لري کاندیداتو نام دغه زمون نظر ته چې موږ به افغانانو ته خدمات وړاندې کوو، دغه پیک موږ هم راویښ کړل، سیاست مداران هم راویښ کړل، المانان هم راویښ کړل، او بد وختانه اوس دغه فاشیستي پارتي له دې نه ډېره غټه ګټه واخیستله، نو څنګه کولای شو چې دغه پارتي بیرته کمزوري شي، د خلک بیرته په قرار شي او بیرته هغه نورمال ژوند په جرمني کې ادامه ولري.
مننه اغلی مموزه. ډاکټر وطنیار، یو لوی تصویر کې وړاندې کوي په یو کال یا دو کالو کې به د کډوالو ژوند په اروپا بیا خصوصا په جرمني کې بد څه ډول وي.
کچیر موږ داسې یو فرضیه نه لاړ شو چې د ښي اړخ ګوندونه په اروپا کې په ټوله کې د کډوالو ضد ګوندونه دي، او په دې او چې بیا وګورو چې په اروپا کې شاوخوا سلویخت نه پورته زیات مثلا کی ارکی ګوندونه شتون لري، تقریبا په شپږشت هیوادونو کې، یعنی په ټولو کې شته، د پرتل مال ته څخه نو او د بل ارخه چې وګورو ترامپ چې اوس مهال په امریکا کې ولسمشر شوی دی او هغه ډیر په روښانه توګه د پوپولیستي ګوندونو ملاتړی کوي، نو داسې ماته بریخي کچيري دغه پالیسيان په مخه لاړ شي او ورته مهال داسې وقات چې موږ په منشن کې ولید په نور هیوادونو کې تر سره شي یا په المان کې تر سره شي نو په ټول کې موږ بیا وایلی شو چې پراتلونکي کې به شاید موږ ډیر د سي د کډوالۍ ضد قانونونه په هیوادونو کې ووینو چې په کډوالو ژوند او د نور کډوال چې اروپایي هیوادونو ته راځي هغه له خطر هغوی لپاره به ډیر سخت وي بیا سخت تمام شي.
بله مننه کوم ښاغلی ډاکټر وحید وطنیار او ښاغلی ګلالۍ مموزی چې په دغه مثلث پروګرام کې مو ګډون وکړ او خپل نظریات او تحلیل مو سره شریک. سلامت اوسئ لیدونکو له تاسو هم مننه کوم.
در عاشقی آواره شد آواره تر بادا دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا تنم از بی دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا تنم از بی دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا
جانی گویم که بحر جان من اون خار برباد. دلم در عاشقی آواره شد آواره برباد. تنم از بی‌دلی بیچاره شد بیچاره برباد. تنم از بی‌دلی بیچاره شد بیچاره برباد.